درسوی بیا په څنګه کې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو غي جوړ کړای دی، دوی ډیر ښه غلري دا باید جوړ شي. د بل شي د سټډي ابجکټیوز دا هغه خاص دی، هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړئ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی که نه، نو دا به کمیټې دپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید سلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دی، نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کیږي چې راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي نو د غوښتن لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتن لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتني سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا کوم معیاري امتحانونه نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو پکې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ګډوډي کړی تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو په وروستیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکې نیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده ولې د تیر په څېر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغېز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغېز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلېدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپوه ښاغلي شعیب رحیم سره نن حقیقت صدې خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. طالبانو لخوا د یو شمېر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه ستاسې معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې زما په لاس کې دي، یو شمېر بندرونه چې طالبانو لاسته غورځېدلي دي، په هغه کې ځانګړي ډول ووایو اسلام پلا بندر او بل قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېل کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاپانشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته ووایو د طالبانو لاسته لوېږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي. اوس دا بیا په ټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
په ټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسېږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا 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 چې کلته دا بندر حکومت سره وي، نو دلته تجارتي راکړه ورکړې تبدیل خبره ده چې هلته عواید راټولېږي. که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لوېږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا کېږي چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي. نو اړینه نه ده چې دومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت که موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د اوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانۍ او یا لږ یا ډېر پریکیت ګمرکاتو د اوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو اواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ اواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي. نو بې له شکه چې په دې اوایدو دغه اواید چې کله حکومت لاسه ورکړي په مجموع کې اواید باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات مسافلا په بندر کې لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. خو چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
امنیتی وضعیت خراب کرونا سر لاس پلان جوړی کی او پلان په اساس باندې مخه ټاکل کیږي. داغه لپاره وضعیت شفافي کې چې باید وضعیت یو دوا درې تر دې باید خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خبرې خواله راځي، همدارنګه کورونا کنټرول شمدار راځي، دا کړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط بدل کیږي او ورته مخه ټاکل کیږي. خو کله چې دا شرایط بدلیږي دا مخه بیا نه ترلاسه کیږي. نو نړیوالې ټولنې فشار به پاتې، البته دغه اوسنۍ وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادی وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي، چې د بیکاری لوړېږي، د سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. د سره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بیړنی حالت دی او په دې کې څه احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه یې موږ سره زیاته کړه، زو ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د اسیا د څلورلارې په توګه باندې مطرح لري او کولای شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سوله وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې لړۍ ته نورې نړۍ ته دې پر ځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان ازبکستان راکړه ورکړه او همداراز افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراختیا مومي. همداراز مرکزي اسیا هېوادونو لپاره افغانستان د سفردي اسټیټ لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي. نو دا ده چې ایران له لارې د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې به فوق العاده منفي اغېز واردی کی. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزي اسیا بدون تجارت لګي چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړې وي اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نه او دا وضعیت په تکل باندې دوام وکړم نو بیا هم دوی ته مشکلات لري چې دوړخیز تجارت چې کله وګورو مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنګي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو صادر واردات نه کېږي چې دې سره دوړخیز تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډي کې دوی هم تواندي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتماً یو بل فاکتور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي، او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې په یو بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیل لاره خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي.
په اوسنی شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. مثلا د تېرو شلو کالو کې تجار کار کړی، دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل او خپل پانګه په دې هېواد کې ساتلې ده. بې له شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشې کړی، خو دا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بې له شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړې نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیاو یاده واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. په مجموع کې هغه واردات زمونږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو د پاره د هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کوم واردې په هغه باندې منفي اغېز پاتې کېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ د ترشا هغه سیاسي محاسبه شته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان پاکستان چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زمونږ ګاونډي هېوادونه ګټه پورته کوي، نو د ایران له لارې نه زمنګ راکړه ورکړهونه د دې د زمنګ د پاره هم د حضرت هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیت تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پیښې نه شو، اقتصاد سقوط سره مخ نه
شو. افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی، او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلې. رئیس جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دې ژمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې رایا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوې نتیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار کمه هغه نه چې کله دې دا شو، نو د 2001 کال پورې سږ بدبختۍ سره ځکه موږ چې د دې لپاره چې کوم نړۍ سره اړیکو کمه افغانستان او افغانستان لاره نسلی تجارت هم صادرات هم واردات سره. نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي، نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هېوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام مومي، نو دا به نه د افغانستان بلکې سیمې هېوادونو دپاره. دوه دا ده چې مهمه نقطه دلته دا ده چې په دې تېرو څو کلونو کې سیمه ییز تجارت زمونږ سره چې پخوا نامي شکل باندې وه، یو پاکستان باندې موږ تکیه درلودله، دا هغه کې ډېر بدلون راغلی. په بېلګې په ډول کله چې کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه، پاکستان نه زموږ تجارانو وکولای شو چې سره د دې کورونایي وضعیت غوړي هغه اوړه او بعضې نور اساسي توکي هغه راورسي. نو پخوا به دا زمونږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه، او دې نقطې نه به هم دي هم اقتصادي پیډه پورته کول او هم د فشار آلې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کې او د استقلال بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو، چې یعنې سا بندول دی او چانو زمونږ د تجارت سا نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجار ته ډاډ ورکړل شي، داغه مال داغه ژوند باید خوندي وساتلی شي، بالخصوص په هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا دی چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو شاهد یو چې بې له شکه په بعضې اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خواته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي دي، بالخصوص خوراکي توادي، بالخصوص ونګ مواد دي. د دې اکمالات لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ کولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز باندې بندرونه چې له حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دي ته چې دا د بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه تینه بیرته راوګرځي، او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرخوړ نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپوه شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے 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 خوگی گی تمین بدی پیلے گی تمین بدی پیلے گی تمین بدی پیلے گی تمین بدی پیلے گی
نرے 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 نرے